سلامونه وخت په خیر. وخت افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دي. نن پنجشنبه د هوت دروشتمه از موږ له ازادي راډیو نه اوري په مخې د دې سات خبرونه ده. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا ځینې مرستې د بشپړې څارنې تګلارې نه لري. سیګار په یو راپور کې چې د مارچ په لسمه خپور شوی د بیلګې په ټول د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او یادونه کړې چې ګواکې مرستو کې د څارنې ډاډمنې تګلارې نشته. سیګار په خپل دغه راپور کې د اتلسو نړیوالو ادارو سره چې امریکا په افغانستان کې ورسره د بشري مرستو په هدف پیسې ورکړي د نهو نړیوالو ادارو پلټنه کړې. د دغه ادارې په وینا په اکثرو دغو سازمانونو کې د روڼوالي او څارنې تګلارې په نظر کې نیول شوي، خو زیاته کړې ده چې د صلاحیتونو د محدودیتونو او د ادارې د نه فعالیت له کبله د حکومت لخوا څارنه پکې د پام وړ کم شوي ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یونیسیار په فبروري میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او توقیفونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې ادارې په یو راپور کې چې پرون په ریلیف پاڼه کې نشر شوی دی چې په فبروري کې په پاکستان کې د نیونو او توقیفونو کچه د جنوري په پرتله 15 سلنه زیاته شوې ده. د یونیسیار له راپور له مخې په فبروري میاشت کې له 1400 د زیاتو کسانو نیونې او توقیفونه ثبت شوي دي. د دې ادارې په خبره د نیونو او توقیفونو شاوخوا 50 سلنه یې په پلازمین اسلام آباد او راولپنډۍ کې شوې دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په بلوچستان کې د مسافرو پر ریل ګاډي وروستۍ بریده د هغو ترګرو ډلو لخوا تنظیم شوی چې مشران یې په افغانستان کې دي. د پاکستان د پوځ د اماډیکو دفتر په یو خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه یې خبره کړې ویلي دي چې پر جعفر اکسپرس ریل ګاډي د وسلوالو بریده چې په سلګونو مسافر یې برمته کړي وو پوځ په چټکۍ ځواب ورکړ. ټول در 3 ترګر یې ووژل او لګیو شرغمل شوی پرته یې د ژغورنې په عملیاتو کې له څلورو سرتیرو سره یو ځای وژل شو. نور ټول یرغمل وژغورل شول. د مسافرو پر دغه ریل ګاډي چې له کوټي پیښور ته په لار وو د سې شنبه په ورځ سیمې ته نږدې د بلوچستان د ازادۍ پوځ اړوند وسلوالو برید وکړ. دې ډلې د شاوخوا 500 یرغملو د وژلو ادعا هم کړې ده. د پاکستان د پوځ د اماډیکو د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې استخباراتي راپورونه په څرګنده تاییدوي چې دا برید د هغو ترهګرو ډلو د مشرانو لخوا تنظیم شوي چې له افغانستان څخه فعالیت کوي او زیاتوي چې د دغې پیښې په اوږدو کې هغوی له بریدګرو سره مستقیم تماس درلوده. قرغزستان او تاجکستان د خپلو ګډو پولو د پنهه کولو او د خپل منځي اړیکو د بیرته اعادې کولو لپاره څو موافقې لاسلیک کړي دي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې په دغو موافقو کې چې د قرغزستان پلازمینې بشکیک ته د تاجکستان نو ولسمشر امام علي رحمان د سفر په مهال د کوربه هیواد له ولسمشر صدر جباروف ترمنځ نن پنجشنبه لاسلیک شوی. د ګډې پولې په نښه کولو یو تړون او د اوبو د زیرمو په ګډون د مواصلاتي اړیکو د بیرته اعاده کېدو دوه سنتونه شامل دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د شاوخوا 900 کیلومتره اوږدې پولې په اوږدو کې د لانجمنو سیمو پر سر له نږدې 30 کلونو راهیسې خبرې روانې دي. دواړو ولسمشرانو چې له بشکیک څخه یې په آنلاین بڼه په فرعانه دره کې د دوه امنیتي پوستو د پرانستلو ننداره وکړه. وی ویل چې سر له سبابه د بشکیک او دوشنبه ترمنځ د هوایي شرکتونو الوتنې د مسافر وړونکو بسونو تګ راتګ او نور خدمات د سره پیل شي. د امریکایي زندانیانو یو ډله د چهارشنبه په ورځ په کویټ کې له بند آزاده شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د زندانیانو کې د امریکا یو شمېر پخواني هغه سرتیري او قراردادیان هم شامل دي چې په کویټ کې د نشه یي موادو اړوند جرمونو په خاطر زنداني شوي وو. په کویټ کې د امریکایي زندانیانو خلاصون ته د کویټ لخوا د ښه نیت یو ګام په سترګه کتل کېږي. د آزاده شویو له ډلې شپږ تنه یې په یوه الوتنه کې نیویارک ته ولېږدول شول. د امریکا بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د آزادو شویو زندانیانو نومونه د خبر کړي او د کراش میر پاړی هم لاڅنه دی ویلي. داود د مهال خبرونه. اوس هم ورزو د افغانستان اړوند یو راپور ته د ملګرو ملتونو د کډوال والی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي د روان کال په فبروري کې د جنوري په پرتله په پاکستان کې د افغان کډوالو او بندي کولو کچه 15% لوړه شوې ده. یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په دې موده کې له 14 زیات افغانان نیول شوي او بندیان شوي دي چې له 50% زیات یې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي. ځینې نیول شوي کسان وایي چې د پاکستان د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال ورسره خورا بد چلند شوی دی او د هغوی چې افغانستان ته شړل شوي د ګڼو ننګونو خبره هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې سږکال په پاکستان کې د افغان مهاجرینو لپاره وروستی تاریخ ورکړل شوی و او ورته ویل شوي و چې باید د پاکستان له خاورې څخه ووځي. او اوسمهال په پاکستان کې د افغانستان گنش میره هغه افغانان اوسیږي چې کیسونه لري او نور هیوادونو ته غواړي لاشي. قدرمن اوریدونکو دغه راپور تاسو کولای شي ازادي رادیو نه واوري. وروسته په څو شیبو کې اوس یو بل راپور آماده دی. اروپایي ټولنه د افغانستان د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د دغه هیواد خلک لا هم له شدید انساني او د بشري حقوقو له ناورین سره مخ شوي دي. په دې اړه پورا راپور یا پورا تفصیل په دغه راپور کې واوري.
اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان وضعیت او انساني کړکیچ په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځو او نجونو لپاره ویجاړوونکي پایلې ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر د دایمي کمیټې د 29 غونډې په بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12 خبره شوې، د دغې اتحادیې غړو هیوادونو د افغانستان د وضعیت په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي د دغه هیواد خلک لا هم له سخت انساني او بشري حقوقو له کړکیچ سره مخ دي. د غیټولنې د طالبانو لخوا د افغان ښځو او نجونو ځپل چې دوی پلان سوي بولي غندلي او په برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د ځواکمنتیا ګډون او مشرۍ د غشن له نړیوالو مکلفیتونو سره د دوی پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي پر ضد د ملاتړ غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم وایي چې د یوې ټولنې د نیمایي برخې محرومول د هغې ټولنې د پرمختګ مخه نیسي. له زده کړو بې برخې راهلي ازادي راډیو ته وویل
نیمه پیکر از جامعه را زنان و دختران تشکیل داده، وقت نیمه پیکر از جامعه فلج باشه.
د ټولنې سم نیمایي برخه ښځې او نجونې جوړوي. کله چې د یوې ټولنې نیمایي برخه فلج وي، هغه ټولنه نیمګړې وي. زما په اند په اوسنۍ بدو اقتصادي شرایطو کې چې موږ ورسره مخ یو، یو لامل یې پر ښځو همدا لګول شوي محدودیتونه دي.
یوه میرمن هم چې د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو له امله اوسګاره سوې او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
په اوسنۍ شرایطو کې نجونې د ډېرو روحي رواني مشکلاتو سره مخامخ دي او ناهیلي او ناامیده دي. ځکه طبعاً کله چې یو انسان د کلونو کلونو زحمت یو شېبه کې خاورې کېږي او له منځه ځي، نو څه فکر کوي چې هغوی به څه احساس ولري؟
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی حکومت ښځې او نجونې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې کړي دي. سره له دې چې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو تل د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو کړنې غندلي، د هغوی د بنسټیزو حقونو د ټینګښت غوښتنه یې کړې، خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادا چې د افغانستان او نړۍ خلکو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې اروپایي ټولنې په خپل دې بیان کې ښوونې او روزنې، روغتیايي خدمتونو او باثباته ژوند ته د افغان کډوالو د لاسرسي پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دې ټولنې د افغانانو او ټولو هغو کسانو چې د نړیوال ملاتړ وړ دي د ارزونې، تایید او ثبتولو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. اروپایي ټولنې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو سختو اقتصادي شرایطو ته په پام د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ غوښتي چې له پاکستان او ایرانه د بې اسنادو افغانانو د ایستلو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی او تر اوسه یې په لکونو کسان افغانستان ته ستانه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
وسم په راتلونکو څو شیبو کې نور بس خبرونه په ژوندۍ بڼه نشر ته چمتو ده.
نور بس دی
شکسته سکوت.
سلامونه د ازادي رادیو نزیخ پرونه نور بسته.